د سحر اته بجې دي د ازادي راډیو خبرونې اوري. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوايي اسور څلرمه د اپریل میاشتې څلروشتمه. د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې طالبان دا نه مني چې داعش تل دی په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي. تر هر څه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کیدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال سوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینی برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډېرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه د ریکارډ تر حده 2.4 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلې. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکراین کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځ اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل شوي اوکراین هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپاره کړي، د نړۍ 65% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوي دي. د اروپایي ټولنې د چاپیریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې عمرونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپیریال ادارې په 30 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده، په ځانګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپیریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه سوي دي. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته طالبان هغه راپور دی وی چې پر اساس ویل سوي د اشتاله په نور هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې سي یا دنیا ته د دې نه تعدد پیخیږي د ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختونه کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي ویل شوي چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو لمخې چې واشنگتن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوې ده جزئیات څرګند شوې دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگتن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د کرنی وزیرانو د یکشمې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې می میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 20 میلیون ټنه غلې بهر ته صادر کړي. خو روسیې چې دغه موافقه ولاسلیک کوونکې په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د میل 13 وروسته وغځول شي. روسی چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین لیرغل ورسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی ویلي چې د خپل غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره غوښتنې نه دي پوره شوي. په هغې اعلامیه کې چې د جی او ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی او ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیټیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره په نیویارک کې خبرې وکړې. له جګړې مخکې روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي په 13 مارچ میاشت کې د 14 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریب دی ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې پیدا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزې سره چې لري د وکړي زکه کدا سی ونکړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې پام خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکو حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد خوي نو غای په خو شاندار مراسم مونږه او چې اقتصاد له کمزوري وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي
حاجی نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې د رندا کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډیر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ څه شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي
یو بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې